سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لاس بجي سي د مشال ریډيو په یو بلګړي کې مز عبد الحی کا کړه کله کوم اوله په دې غړي کې باول نیمای درته د ریپورتونو لپاره ځانګړي وی او دوه مکه با اونې ځ خبرونه د مشال ترانا لاندې وړاندې کړو په ریپورتونو کې هم د سر ریپورت هم په شمالي وزیرستان کې احتجاج او جرګه وی او سره به د چمن د احتجاج حال هم درکو د تورخم د دروازې د بندیدو تفصیل هم را سره دی خدا هر څه ورسته په فایل کې باندې سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي سرټ کې په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو جرګې حکومت ته ترنن ورځې پورې وخت ورکړي چې کیا د امنیت ټکول پاله خپل ژمنه پوره نکړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین وباسي د خورو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې امریکا او برتانیا له افغانستان سره څه د باندې 310 میلیونه ډالر مرسته کړي د سپینې مانی ویاندې ویلي امریکا ته ملري چې د غزې د اوربند پاړه مذاکرات به د حماس وسلوالې ډلې لخوا په کې د ګډون نه کولو د فیصلې سربیره له پلان سره سم پر مخ ولاړ شي او سم د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو جرګې حکومت ته ترنن ورځې پوري وخت ورکړي چې کیا د امنیت ترکول پاړه خپل ژمنه پوره نکړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین وباسي پرون د جرګې په ژغ خلکو احتجاج وکړي د جرګې مشر ملک نصر الله پرون اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي چې د احتجاج په توګه د شمالي وزیرستان څخه تیرېدونکي ګیس پایپ لاین وباسي خو د امیر علي مسکو اسوخیلو مشران د ګیس پایپ لاین د ایستلو په اړه د اوتمنځو جرګې له فیصلې سره اتفاق ونه کړ د موسکو یو مشر ملک سعود خان پرون مشال ډو ټول چې د جرګې مشران د ګیس پایپ لاین پر ځای د امن لپاره بل کوم عملی اقدام وکړي اوتمنځو وزیر د اګست په 12 او 13 په جرګو کې تور پورې کړی و چې حکومت دوی د امنیت ترکول په اړه کوم ژمنه کړې و هغه پوره نه کړه نو ځکه د ګیس پایپ لاین د ایستلو اقدام کوي ځلې انتظامی په رسمي توګه د جرګې د تورونو د ګیس پایپ لاین د ایستلو د ممکنه اقدام په اړه څه نه دی ویلي البته یو ځای چارواکي چې له رسنیو سره خبرو اجازه نه لرله مشالې ته د نوم نه ظاهرور په شرطو ویل چې دوی له جرګې سره څو ورځې مخکې مذاکرات کړي ول او ورته ډاډ ورکړی چې پوره هڅه به کوي چې امنیت راولي خو البته د په خبره دا کار په یو ورځ نشي کېدلای د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې مظاهره چانو له حکومت وغوښتي چې د چمن له لارې له افغانستان سره په تذکره او شناخت کارت د تګ راتک په اړه د خپل ژمنه پوره کړی ګڼ شمېر مظاهره چان نو پرون د پاکستان د جوړېدو د ورځې په مناسبت په لاسونو کې تور پیرغونه اخیستل او د چمن د ځلې انتظامی تر دفتره پورې لاریون وکړ د احتجاجانو یو مشر صادق سګزی پرون مشالې ډوټول دوی د حکومت لخوا له افغانستان سره د تګ راتک لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد شاوخوا نه میاشتې پر لاتوالی وو چې وروسته د جولای پر 28 د مذاکراتو له لارې حکومت خپله فیصله بیرته واخیسته خو د ده په دعوه حکومت اوس لخپلې دغې داویز وعدې څخه پر شا سوی دی
چې ګرنټر د 500 انسانانو باندې دا وویل چې پر تذکره او پر شناختی کارت به د پخوا په شان ځو دوی درواغ وویل چې هر رقم بارود د دې خلاف استعمال کې دا درته وایم پر لږ دراز ساعته نه ختم کیږي
د لغړیانو اتحادی سوداګرو او سیاسي ګوندونو د اګست له 13 د خپل غښتونو په حق کې پر لټ پایل کړی دی حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې پراتونکو څو ورځو کې باید د بجلی په قیمتونو کې کمی اعلان کړي شابه شریف پروند د پاکستان د جوړېدو ورځ په مناسبت یې د سوري ته د وینا پر مالول چې ګرانۍ بیروزګاری او د بجلی بلونو خلک پریشانه کړي دي چې له ده سره د دې خبرې احساس تا هغه خلکو ته ویل چې د بجلی د قیمتونو په اړه به ډیر زر شه خبر درکسي او د پوینا د بای کمولو پرته د پاکستان اقتصاد پرمختګ نشي کولای په پاکستان کې په دې وروستیو کې خلکو شکایت کړی چې د بجلی زیات بلونه ورستول سوي دي د خلکو تر څو خبرګون وروسته شابه شریف په دې اړه ځانګړې غونډه وکړه او یو پلټنیزه کمیټه یې جوړ کړه پر اوسه کالم د بجلی د زیاتو بلونو او قیمتونو ضد پراخې مظاهره سوي وي د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې امریکا او برتانیا له افغانستان سره څه د باندې 310 میلیون ډالر مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه د اګست پر 14 په دوو جلا جلا بیانونو کې ویل چې امریکا په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له 280 میلیون ډالر مرسته کړې بیانونه زیاتوي چې برتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیون ډالر ډېره مرسته کړې ده د دبليو پی پینا د امرسته بار له 202 میلیون څخه زیات خلکو ته د خوراکي توکي شپږنیم لک ماشومان او نیم میلیون څخه زیات خوراک واکونو ځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د اګست پر 13 یې خبرې کړې، د افغانستان 48 سلنه نفوس د فقر تر کرښې لاندې کوي چې پکې نږدې د 2.5 میلیونه یې کافي خواړه نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي چې امریکا تمه لري چې د غزې د اوربند په اړه مذاکرات به د حماس وسله والې ډلې لخوا پکې د ګډون نه کولو د فیصلې سربیره له پلان سره سم پر مخ ولاړ سي. کیرین ژون پیر د اګست پر 14 خبرونه تور چې د استخباراتي ادارې سیاسي مشر بل برنز او د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي بریټ مککرګ برنن په قطر کې په کېدونکو خبرو اترو کې د واشنگتن استازیتوب کوي. اسرائیل او حماس د تیرو دوو میاشتو راهیسې د نړیوالو په ملاتړ د خبرو اترو په وړاندیزونو غور کوي. په غیر مستقیمه توګه په کېدونکو د خبرو کې کوم مهم پرمختګ نه دی سوی او اختلافي نکتې لا هم پر ځای پاتې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او ریو دا غړي کې نیمه ریپورټونه ته ځانګړې سوي او نیمه بیا ونې خبرونه د مشال ترانه لاندې ته ځانګړې سوي. دا خو فایل به ریپورټو کو غم د شمالي وزیرستان ځخه پرون د اگست پر 13 د پاکستان د جوړېدو ورځ په مناسبت د دې هیواد په مختلفو برخو کې جشنونه وسول، خو په ځینو قبایلي سیمو کې ځایي مشرانو په ژغ تور ورځ جوړه سوه. په دې کې شمالي وزیرستان هم چې پکې توانزو مشرانو په اعلان تور پیرغونه پورته سوي ول او هړتال. البته په همدې شمالي وزیرستان کې بیا پرون د پاکستان جوړېدو د ورځ په مناسبت خوشحالي دستور هم وسوه. ځایي مشران غوښتنه کوي چې حکومت د امنیت په اړه له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي. حکومت بیا دریځ لري چې هڅه کوي له خلکو سره کړې وعدې سرته ورسوي. نور حال عمر وزیر راکوي.
د اګست په 14 د عثمان ځای جرګې په اعلان ځایي خلکو د پاکستان ازادۍ ورځ په تورو بیرغونو سره ولمانځله، خو بل طرف د ازادۍ ورځ جشن هم په میرامشاه سپورټس کمپلیکس کې جوړ شوی و چې ځایي مشرانو ځوانانو هم پکې ګډون وکړ. جرګې مشرانو حکومت ته پرون 11 بجې وخت ورکړی و چې غوښتنه یې ومني کنی د غلطان غځېدلې ګیس پایپ لاین وباسي. بیا یې دغه وخت 3 بجې ماسپښین ته وځنډوو او وروسته یې نن ورځ خپل اعلان وغځاوه. خو عثمان ځای جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پرون یو ځل بیا اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي او د ګیس لاین به وباسي. خود امیر علی موسکی هڅو خیلو مشرانو په خاصه توګه ځوانانو د عثمان ځای جرګې د ګیس پایپ لاین وباسلو سره متفق نشول او وی ویل چې دوی د امن په غوښتنه جمع شوي، ګیس او نور سهولتونه به خپل راځي خو چې ژوند یې خوندي شي. د امیر علی اوسیدون کې د عوامي نېشنل ګوند غړی شفیق خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی خود امن او ژوند د ژغورنې په موخه جمع شوي، حکومت سره تصادم نه غواړي، پر امن مبارزه کړي او یوازې د امن غوښتنه کړي.
افتزاجی پر لټ نو سي چې د ایجنډا امن دو په داغه ایجنډا باندې د مشتره چې سیمه سیاسي ګوندې نه دي مشتره عام ملسته تاجر برادری دو ټولر ټل شوی وي. نه سیاسي سړی محفوظ ده، نه عام ملس محفوظ ده، نه کاروباري سړی محفوظ ده. د روزانه په بنیاد باندې مش لشینه چې غوي بدامنی دو. نن عثمانځای جرګې یو پریکړه کړې چې مش به ګیس په بلاند هغه به روري نو په داغه باندې میژو ایسا قسمه حمایت دی تحصیل نده وال چه که میمیش ضرورت ده اغا دی میش دی جان مالو تحفظ ده. پا چار دو چه امیش اتمنزهی مشرون پا دا بنده غور فکر وکو دیو امید پا خطیر دل شوی چه دولتا به میش دی ریاست نه صرف امن غوری و دی امن مطالبه بی کی میشو چر یا دی تشدود یا دی تصدوم خلق نی میشو ادم تشدود دی آین دی جمهوریت پل یار
د شمالي وزیرستان انتظامیه یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د امیر علی موسکی او هڅو خیلو سره سور زوړان دی هم انتظامیه خبرې کړې ډاډ یې ورکړې. حکومت پوره هڅه کړې چې د غلطه امنیت ټینګ شي خود د په خبره په یو ورځ کې دا هر څه نه کیږي. هغه وویل چې د وسلوالو ضد د فوز او پولیسو کاروایې توندې شوې، سو پورې چې د ګیس یا نورې پروژې دي ځایي خلکو او ځوانانو ته د روزګار موقع پکې ورکړل شوې. کله هم چې ګیس شروع شي ځایي خلکو ته به هرومرو ورکړل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې پرون د پاکستان د جوړېدو اووه اویمه کلیزه ولمانځل سوه، خو د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان، خیبر او سوات کې خلکو دا ورځ د احتجاجي مظاهرو او لاریونونو په شکل کې جوړه کړه. په شمالي وزیرستان او خیبر کې خلکو په خپلو کورونو او دوکانونو تور بیرغونه پورته کړي ول، او د پی وژنو، بدامنۍ او بېکورۍ خلاف احتجاج وکړ. او د سوات په چارباغ کې خلکو بیا سپین بیرغونه پواخیستل او د امن غوښتنه یې کوله. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه ډېر سوي او خلک د خپل ژوند، روزګار او ماشومان د راتلونکو په اړه اندېښمن دي. دا چې په دې سیمو کې خلک ولې د پاکستان د جوړېدو ورځ د تورې ورځ په توګه لمانځي، شاهین بنری به دې ته کتنه کړې ده.
پرون په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې نمانځلو په مناسبت را جوړ غونډو ته په وینا کې د پاکستان د ودې او اقتصادي پرمختګ لپاره د کار ژمنه کړې ده. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان، خیبر او سوات کې خلکو د بدامنۍ او بېقرارۍ خلاف احتجاجونه کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي قومي جرګې او په خیبر کې د کوکی خیلو ولسونو تور بیرغونه جګ کړي وو او له حکومت د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه کوله. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال رسول داوډ وویل چې په قبایلي سیمو کې د ازادۍ د ورځې د نمانځلو انداز بدلو او حکومت باید د ولس غږ واوري.
باب خیبر باندې سم متاثرین ناستی د بڑې نه راغلی دی او هغه خپل مطالبات دی وای چې اپریشن نه پس چې موږ متاثره شو یو زموږ مطالبات ته منل شي. دغه شان په شمالي وزیرستان کې چې کوم متمنځي ملکان دی، مشران دی، میدین دی، دغه یو حکم جاری کړی او پرونه راسه چې دلته به تور جنډې را واخلې. نو تور جنډې سره به موږ دا ورځ منځو. نو ډیرو خلکو د اوتمنځي د مشرانو ملکانو په حکم باندې، په وینا باندې یا په طاقت باندې جنډې په خپل دکانونو یا په کورونو ولګولې او احتجاج یې وکړل. پورا پاکستان کې یو طرف ته په یو رنگ باندې دغه ورځ ول منځله شوه، او دلته چې کوم قبایلي ضلع شمالي وزیرستان دی یا خیبر دی، په دې کې په بل رنگ باندې تقریبات وشول.
په خیبر کې د کوکی خیلو مشران وایي چې په فوجي عملیاتو کې ورته لوی ځاني او مالی تاوانونه اوریدلې دي او اوس هم ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره دي، خو ستونزې نه هواریږي، نو ځکه په احتجاج لاس پورې کړی دی. د سیمې یو مشر ملک نصیر خان وایي چې د فوجي عملیاتو او ترهګرو بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې خواوشا 15,000 کورونه زیانمن شوي دي.
مونږ مکمل کورونه تباه شوي. تقریبا د مونږ د کوکی خیل د مهربان کلي نه واخله بارډر پورې خرولې کنډو ورته وي مونږ ایریا ورغزو سره لګېدلي، او تقریبا 25,000 پیرې کورونه چې کوم دی مکمل تباه او برباد دي. او دا کومه چې درنه مونږ شوري او نن یې لسمه ورځ ده، نو تقریبا په درنو باندې مونږ 60% داخل چې کوم دی بحال شول، او د 40% اوسم پاتې. مونږ سره بار بار ماهدیم شوي، خبرې هم راسره شوي، عملي شوي نه. او مونږ اوس چې کوم دی بهاري وړو خپل کورونو لا مونږ علاقې خلک چې کوم دی تګ غواړي، او هغه نقصان چې کوم دی ازاله غواړي.
بلخوا په سوات او اړوند ضلعو کې هم خلک په سیمه کې د بدامنۍ پیښو او وسلوالو بریدونو اندېښمن کړي دي چې پر ضد یې وخت په وخت لاریونونه هم ترسره شوي دي. پرون په چارباغ کې سلګونه خلک مرکزي سړک ته راوتي وو او د سپینو بیرغونو سره د سولې لاریون ترسره کړ. په دغه اړه د لاریون یو منتظم ثواب خان وایي چې بدامنۍ د خلکو روزګارونه اغیزمن کړي دي، ګرانی ډیره ده، او حکومت د ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه ناخلي نو په داسې حال کې خلک د کومې ازادۍ ورځ ونمانځي. نوموړي د لاریون په اړه نور وویل.
دین مخکې موږ لاریون نشوي دي په سوات کې، خو موږ دا ورځ په دې وجه باندې ټاکلې وه چې کوم قومونه ازاد دي نو هلته امني، هلته خوشحالي، هلته سکون، هلته تحفظ. موږ ته دا ټول شیزونه اصل اوس هم مطلب دا دی چې خلک په کشمکش کې دي، خلک ډېر زیات یریږي، خلک انویسټمنټ نشي کولی، بچي خلک مطلب دا دی بهر ویږي د تعلیمونو لپاره، روزګار لپاره خلک بهر ځي، انویسټمنټ خلک بهر کوي. نو موږ ازادي د ورځ دې لپاره منتخب کړه چې زمونږ آواز ټول دنیا ته او دا پاکستان چې کوم مقتدر قوتونه دي هغه ته ورسي چې موږ ته اوس هم مطلب دا د بادامنې مثلا تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې نوټس والی.
حکومت او انتظامی چارواکو د مظاهره چانو د تازه سرګندونو په اړه سنې دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دي او په دغه اړه یې د استخباراتو پر اساس تازه هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په پېښور کې خبریال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي چې د خلکو ستونزې نه هواریږي نو ځکه غواړي چې د چارواکو او حکومت د پام راړولو لپاره په داسې قامي ورځو احتجاجونه وکړي.
مخکې به خلک وویل چې یاره که دا جلوس مې راوستو نو دا تکلیف به راوته ورسي او دا سیز به رانه ورک شي او دا به رانه حکومت والي او دومره وخت به جیل له لاړ شم او به وجلی شم دا به شي. نو هغه هر څه خلکو نه اوس ورک شوي دي هغه سیزونه د کوم د یارې به چې دی غلي پاتې کېده اوس هغه هغې سره هغه شته دی نه نو اوس دوی وایي چې بس خیر دی اوس که احتجاج وکړو چې سم کېږي ودې شي خو چې مونږ کو نه شو نو چې مونږ نه پس کوم راتلونکي خلک دي د هغې مسلې خو دې حل شي که نه. او داسې ډېره زیاته داسې خبره هم نه ده چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ باندې کار وشو. د ورځې خلک ځکه تاکید یې دپاره شوي ته دا پته ده چې دا خاص ورځې دي میډیا به هم توجه راکړي او مونږ به مو کوو بس زموږ مسله به حل شي.
دا احتجاجونه په داسې مهال ترسره شوي چې پرون په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې لویې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې د ګرانې بجلی د بلونو راکمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي. نوموړي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امنیتي ځواکونو د قربانو یادونه هم وکړه. بلخوا ولسمشر آصف علي زرداري په خپل پیغام کې په هیواد کې د قانون د واکمنۍ او جمهوریت د ودې خبره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
هلته بیا د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې پرون ځای خلکو مظاهره کړې ده. مظاهرچانو له مشال ډیرو سره په خبرو کې تور پورې کړی دي چې احتجاج یې ځکه کړی چې حکومت پر چمن لاره له افغانستان سره د تګ راتګ په اړه له دوی سره له کړې خپلې ژمنې پرشا سوی دی. په چمن کې لغړیانو او سیاسي ګوندونو د پاکستان حکومت د اعلان پر ضد شاوخوا نه میاشتې پر لتوالیو چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه لازمه کړي ول خو پر لتوالو غوښتنه کوله چې دوی ته په تذکره او شناختکار د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. وروسته مذاکرات وشو او دوی دا غوښتنه ومنل سه خو اوس دوی تور پور کړی دي چې حکومت له دغو وعدې څخه پرشا سوی دی او بیا یې پر لت پیل کړی دی. تفصیل د سمت شبنم په رپورټ کې.
د چمن سوداګرو پنډیانو او سیاسي ګوندونو د اګست له 14مې یو بیا پرلت پیل کړی. د اګست پر 16مه پرلتوالو په تور بیرغونو د چمن د ضلع انتظامی تر دفتره احتجاجي لاریون وکړ. پرلتوال وایي چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر او د پرلت پخوانی ویان صادق اڅکزي د احتجاجي لاریون مهال مشالې ډوته وویل
وجوهات صرف دا دی چې پرلت دا یو مذاکرات په رڼا کې هغه اختتام سو خو هغه مذاکرات وفا نه سو. په مذاکرات کې دوکا و. هغه مذاکرات چې ګرنټر د 50,000 انسانانو 50,000 انسانان شپېته زره انسانان ناستو د پرلت پر دې مقام باندې دا وویل چې پر دسکره او پر شناختي کارډ به د پخوا په شان ځو. دا پرلت پر دې خبره باندې د مذاکراتو پر دې نتیجه باندې چې سبا به زه راځي سبا د ګنټو په شان خلک ولاړو رالو د دوو درېیم ورځو مثال د میډیا مطابق د ایفایه مطابق لزرو دا غباد یو لس میاشت پرلت دوکاسو د درواغ وویل پرلت دوباره دا چې مسله حل سي چې ار رقم بارود دی خلاف استعمال کې دا در توام پرلت دراسات نه ختم کی.
د چمن پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر لښتم پیل سوی وو چې د روان کال د جولای پر وشتمه هغه مهال پایته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالي پخوانی حکومت د کورنۍ چار وزیر ملک عنایت الله کاسی پرلت د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټول غوښتنې حکومت ورسره منلې. خو پرلتوال وایي چې حکومت یې له غوښتنو منلو پر شا سوی ځکه خو دوی بیرته خپل پرلت پیل کړی. د چمن د پرلت نوی مشر عبدالخالق اکمل د احتجاجي لاریون مهال مشال لیډو ته وویل
ریاست آغه نمائندگی نن پر آغه خبرو باندې پښیمانه ده، نو زکه د دې غټ وجه دا جوړ سو چې د پرون پر وادو تاسو پښیمانه است، نو موږ د دې ازادي چې تاسو ازادي ورته وایست، موږ د پښتانه کان د بدبختی ورځ ورته وای، په دا ورځ موږ خپل ریلی وایست، د دې غټ غټه وجه دا ده چې د پرون پر وادو دوی پښیمانه دي. که دوی د پرون پر وادو نه وای پښیمانه شوي، په دې دوه درې وادو کې یوه سره پر ځای کړی وای، نن به نه توره جنډی وای، نه به شی وای، نن به داغه ولس د پاکستان په جنډی کې د پاکستان د ازادي په خبرو کې روان وای.
پر لټوال پر ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دې دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ را تګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره خستي. د پرلتوالو د بیا پرلتولو په اړه تر دې دمه حکومت سره رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو پرلتوال وایي چې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به په نږدې ورځو کې خپل احتجاجونه د هیواد نور برخو ته هم وغځوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، چمن.
نن د اګست پر 15مه هم د تورخم دروازه د خلکو او سوداګر لپاره تړلې پرته ده. په سلګونو ګاډي د لارې د خلاصېدو په انتظار په قطار کې ولاړې دي. دا لاره د اګست پر 14مه نیټه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ تر جګړې وروسته تړل شوې وه. تر دې پس د دواړو غاړو ترمنځ مذاکرات وسول چې په کې د تورخم دروازې خلاصېدو فیصله وسوه، خو د دې سربېره هم لاره تړلې پرته ده. تر دې وړاندې هم په وار وار دا دروازه تړل شوې او بېرته خلاصه شوې. تفصیل د فرهاد چنواری په رپورټ کې.
د خیبر درې په لار تر مچنۍ چک پوسټ پورې ځای په ځای په سلګونه ګاډي افغانستان ته د وختو په انتظار دي، خو تر اوسه ډرورانو ته اجازه نشته چې افغانستان ته پرې واوړي.
نوم مې ازما چیر دی او د درې ورځې خو په لین کې وشوې، اوس په مچنۍ کې پوسټ هغه سره لوړ ډېر تکلیف سره مخ یو. سبا میرا بونا چې بس هیڅ هغه نشته دی، یو بو تکلیفن دی او هر څه تکلیفن دی، چې دا ګرځ نتیجه وځي چې دا څه وځي دا ټول مو ته ګوډي ولاته تکلیف دی، نور خلکو ته خو تکلیف نشته. ګیټ چې باندې مو ته دمره تکلیف دی چې نه ته کلیلات لای شو نور سره دل ته پوته کې د شي ځګه چې بس دوا زړاو مې چې اس نه چې کلیلات لوټ شو ګیټ کو لو شي ولره داس رو کړي کړي لکه سړی ته خو رو کړای کې ګوټ کو درالي بس خوب هم راغلی.
نوم امیر خان دی چې دغه کې ولیاړي درنې لارې او بس وروبو ستونزه شته، دغه ډوډۍ غشته دی او بس کومه خرچه چې ور سره ختمې دو مې دا نور اډې غم وته نه رالېږي چې ور بس کومه خرچه چې درکړې دغه مې گزاره وکړه. موږ اوس دغه درې مې ورځ نن برابره کې دي ځکه چې ولیاړي درې څلور شپې دې کته لینډو کې شوې دي. دغه تکلیفونه هر وخت وخ را سره مخې چې کله لیاري بندې شي به زونږ ډې ستونزو کړه سره مخې.
تورخم دروازه د اګست په 12مه نیټه هغه محل وتړل شو چې کله هلته په غوړکی سیمه کې افغان طالبان غوښتل چې خپل لور ته یو مورچه جوړ کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو لدی کار منع کړل او د سره بیا د دوی ترمنځ د لوی وسلو استعمال وشو او د ډزو تبادله وشوه. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان طالبانو د سرحدي ځواک ترمنځ په نخته کې د پاکستان د ملیشي درې عسکر جوبل شوي وو او افغان لوري ته چارواکو ادعا کړې وه چې په افغان خاوره باندې په یو کور د وی مارټر ګولې د پریوتو په نتیجه کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوي وو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو ویلي چې د اګست په 14مه نیټه په تورخم صفر نقطه کې د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ کامیابه مذاکرات وشول او دا غي سم دستي په رسمي توګه د تورخم دروازې د خلاصېدو اعلان وشو. خو لا هم د پاکستان د پوز پامر په دې دروازه هر ډول تګ راتګ تړل شوای. د تورخم کسټم یو چارواکی عدنان خان مشال ریډیو ته ویلي چې کله ورته امر وشي نو دوی تیار دي چې په دې دروازه امپورټ ایکسپورټ چارې فعال کړي او د امیګریشن چارواکو هم د پیاده خلکو د تګ راتګ لپاره خپل تیاری مکمل کړی. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې دواړو خواو ته د تعمیراتو په سر دا لومړی وار نه دی چې نښته شوې، بلکې څو وارې یو بل د مورچو جوړولو نه منع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس میری شاہی چ پاکستان کی حوازی یو فیصد شزی سوداگری کوي. پدا سیال کی دا دولس فیصد نه هم کم شزی کاری ځواک دی او شزی د خپل کاروبار پیل لپاره د ډیرو خنډونو سره مخ دي. دا چې په ټولنه کې د شزو لپاره کار روزګار څومره مهم دی او کاروبارونو پیلولو په لړ کې د شزو څه رنګه مرستې باید وکړل سي، په دې باندې آسما ګل رپورټ جوړ کړی دی.
د ملګرو ملتونو د سنفی والی د سارانه پروګرام گلوبل جینډر گیپ انډیکس 2022 کال راپور لمخي پرمختللي هیوادونو کې پدریو کاروباریانو تنانو کې یو خزه شامل وي، ولې د غشره پاکستان کې د زنانو تر یو او سړو یو فیصدی خودل شوی او هغه یو سل شپک سلوي هیوادونه چې د خزو روزګار کې پاتې راغلي د پاکستان نمبر پکې دویم دی او د غشمیره د هیواد کې د خزو او سړو د غیر مساوي کېدو نمائندګي کوي.
کور کې چې دا کم سوټونه خرڅو مومنیاري خرڅو بس دا خزه راځي دا سودا را نوړي نور بس دغه خپل کار مروان دی.
دا غږ د مردانو سیدونکي ویش کلنې سمرین دی چې د کور دننه د ماشومانو کپړې او منیاري خرڅوي. سمرین مشال ریډیو ته ویل پویش لري چې خپل کاروبار وغځوي خو یو خو اور سره سرمایه نشته او بل لړخته د کورنۍ خلکوم دی لړکې مرسته نه کوي.
زما ډیر خواهش دی، ډیر ارمان مې دی چې خپل بوتیک کلو کم خو دومره پیسې ما سره شته نه چې زه خپل بوتیک کلو کم. کور کې چې د کاروبار خبرو کم دا خبرو کم نو ټول کور والا وای چې مکه بس کور کې چې کم کار دی دا صحیح دی. په هر موزه
دا چې په اوسنی وخت کې د ښځو معاش کټل څومره ارزښت لري په اړه پیښور حیات آباد کې ښځو ته د هنرونو ورښودنې د یوې نجی ادارې مشري ماهره مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د ښځو روزګار کول په موجوده وخت کې اړین دي.
نن سبا څومره ضروری دی ښځو د پاره خپل کور کې یا خپل کور نه بهر چې سکل والی او هغه دی قابل جوړ شي چې معاشي ذمہ داری والی، ولی د کور ضروریات او خرچې ډېرې زیاتې شوې دي او صرف خپل ضروریات د پاره د کور سړو باندې منحصر کېدی نشي. نو ډېره ضروری ده چې مونږ خپل ښځو ته مهارت ورکو، هغې له سکلز ورکو او هغه چې دی نه څه پیسې وګټي او خپل معاشري تسلسل حصہ واچي.
پېښور کې د امریکایي حکومت ملکي او بهرني نیمرستو خپلواک اداره یو ایس ایډ چې د نارینو ترڅنګ ښځو له هم د روزګار لړکې مرستې ورکوي، د هغه ادارې سینیئر چارواکي نوید یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د کلتوري بندیزونو او میرمنو سره ځینې کورنو لخوا د روزګار لړکې حوصله نه ترلاسه کېدو له وجې نشي کولی چې ښځې خپل کاروبارونه پیل کړي. نوید یوسفزئی زیاته کړه چې د ښځو روزګار کولو لپاره د سازګاره ماحول جوړولو ضرورت دی.
زمونږ هغه کلتوری رواج چې څنګه دین داغه د وجنې ستونزه ده په بنیادی تور باندې موږ په خیبر پښتونخوا کې بل زنانه چې سکل فلم شته دی، ایجوکیټر هم شته دی، خو انټرپرینورشپ طرف ته یا خپل کاروبار طرف ته ډیر کمې زنانه راځي. مارکیټ ته راوتل ګران دي، بل هغه شانتې مارکیټ فیوربل دی هم نه، بل دغه معاشره یا دا ماحول چې کوم دی هغه شانتې فټم نه دی. د ډیجیټل پوج باندې ټول نه غټه فائدہ شته، یوټیوب نه یا د فیسبوک دغه ویډیوز نه چې کوم نه ډیر زنانو زده کړې کړي دي، هغه په کور کې شیزونه جوړي او بیا غوړي په مارکیټ کې خرڅي. هم ډیجیټل ټیکنالوژي د سوشل میډیا پوج باندې دغه یو کاروم ته حدا پوری زنانو ته لپاره سم شو دي چې هغه په کور کې په پرده کې یو خو بزنس چې کوم نه شروع کولای شي.
خیبر پختونخوا کې د سمال اینڈ میډیم انډسټریز اتارټی یا سمیڑا چې د اولسی خېګړې لپاره د روزګارونو په لړ کې مرستندوی یا سرکاري اداره ده. د دغه ادارې سیمه ایز مشر راشد امان مشال ریډیو ته وویل چې زنانو کې د کاروبار کولو قابلیت شته، ولې دغه پوهاوی نه لري چې له کوم ځای او کوم کاروبار پیل کړي. باید چې ښځو له په دې لړ کې پوهاوی ورکړل شي.
بزنس اویرنس نشتا فار ایگزامپل چې جی لون پکار دا نو هغه ڈاکومنٹیشن سے دی هغه چرته نه بالو کم اداري دی مارکیټ د پر اثر ټولز دی سر ټیکټکس دی کم چې سوشل میډیا دور غلی دا ټولز اویلی دی هغه پر سنگ استعمالو بل دا پالیسی لیول باندې چې دا وایس نشتا د فیمیلز کنا نه صرف فیڈرل لیول باندې او صوبائی دوانا لیول باندې دی نشتا هغه چې کم گروپ جوړ شي نو هغه نوټیفای شي بای گورنمنٹ او کم چې صوبائی لیول معاملات دی هغه گروپ صوبائی لیول کې وکړي کم چې مرکز لیول دا هغه باندې وکړي خپل کې نیٹ ورکنگ کنیکٹیوٹی نه دا ادارے پبلک سیکٹر چې دا هغه او پرائیویٹ سیکٹر کې گیپ دا فیمیلز کې کنا چیمبر شو یا ٹریڈ باڈی شو یا انڈیویجل سی ڈی کم چې خپل خپل انڈیپینڈنٹ کار کوي لګیا دی نو کله چې یو ورکنگ گروپ جوړ شي نو هغه ټول ادارے چیمبرز ٹریڈ باڈیز دی او هغه ممبران دی هغه یو زی باندې براشي چې دا نو دا سیز فیوچر کې دی لا سپورٹ کولی شي
د ملګرو ملتونو د سنفی یووالي د سارنې پروګرام گلوبل جینډر گیپ انڈیکس 2022 کال شمیرې ښایي چې د تعلیم لاسته راوړنه زنانو ته د روزګار د موقعو ورکولو کمی او سیاسي ځواکمنتیا هغه عوامل دي چې د ښځو په معاشي شریکوالی کې خنډان جوړوي بلخوا د اقتصادي چارو ماهران وایي چې د زنانو په زیاته شمیره کې د نوکرو او یا کاروبار کولو لپاره په ټولنیز کچ د حوصله افزایي او حکومتي کچ سکیمونه شروع کول د وخت ضرورت دی باید چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي آسما ګل مشال ریډیو پېښور
او هم له دې سره د خبرونه نیمای ته راورسېدو او اوس دوه نیمای پیل سوي او په دې کې درته ونې خبرونه د مشال تورن لاندې وړاندې کوو چې پکې نن د پاکستان پخوا پوځ لخوا د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر جنرال فیض حمید د نیمونی بیلابیل اړخونه بحث شوي دي
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال تران لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ کلیکم په پاکستان کې د اگست پر 12مه یو ډیر لوی پرمختګ وسو چې کله د دې هیواد فوج وویل چې د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر جنرال فیض حمید نیولې او د هغه پر ضد د پوځي قانون لمکي مقدمه پیل شوې ده دا د دې هیواد په تاریخ کې شاید لومړی ځل وي چې د ISI یو په خوانی مشر نیول کېږي پر فیض احمد تور پوری سوی چې هغه تور ریټایرمنت وروسته داسې سرګرمیو کې برخه اخیستی چې د ریټایر کېدو وروسته د پوځي قانون سرغړونه ده پر هغه بل پور تور د ټاپ سیټي په نوم مقدمه ده چې په نوموړي تور پوری سوی چې د ټاپ سیټي د مالک پر کوري چاپه وهلې او هغه په غیر قانوني توګه نیولې ځورولې دي خو په دې کې مهم تور د هغه په ځینو سرګرمیو کې برخه اخیستل دي چې زیاتره کارپوهان یې اشاره د هغه د تریک انصاف لګون سره اوسم پټې رابطه یادوي د نن په بحث کې د دې موضوع مختلف اړخونه څېړو مهربانو مو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي او عدالتي چارو خبريال عبدالله مومند او هم په اسلام آباد کې د عدالتي چارو پخوانی خبريال او شنونکي عبدالوحید مراد دي تاسو دواړو تر کړی وایم عبدالله مومند صاحب اول به تاسو ته راسم او تاسو خیر د پاکستان د فوج هغه پریس ریلیز یا بیان کتلې دي چې پر فیض احمد نیولې دي د پرزید د کم کورټ مارشل دی یعنی عدالت کې د فوجي عدالت کې څه مقدمه دا شروع شوی ده تاسو ته دا د پاکستان فوج په تاریخ کې آسی د پاکستان په تاریخ کې یو ډیره لوی خبره معلومه شي
وایي عمران صاحب سم پته ده چې پاکستان په تاریخ کې کله هم دسی سیدونه مخکې ته نه دی راغلی چې یو سیټنګ د ڈی جی ISI او بیا هغه د پیښور کور کمانډر په تور باندې چې هغه د خپل آرمی چیف خلاف چې دی داسې قسم سازش کړو او فیض حمید باندې هغه سازش چې دی هغه تقریبا ښکاره او په هغې باندې نادره انکوائری هم کړې وه هغه کسان چې کوم په نادره کې فیض حمید په سر نوکرۍ باندې لګولي وو او هغه خلکو بیا د فیض حمید چې د جنرل آصف منیر صاحب چې کوم موجوده آرمی چیف دی دا هغه ډیټا چې دا هغه لیک وه او هغه ډیټا به د سعودي سفارت ته ورکړې وه او هغه باندې دا الزام لګولی و چې موجوده آرمی چیف چې دی هغه اهل تشی دی او د دلار چې دا هغه دې ونیولی شي دغه دغې باندې نادره خو سیکشن د قسم خپل کسان یې لرې کړي وو خو دغه د کوم سازش چې د آصف منیر صاحب خلاف شوی وو هغې باندې هغوی ته معلومه شوې وه چې د سازش باندې فیض حمید نو دا یو فیکټر خدا دی بل دا ده چې دا هم ویلې کېږي چې هغه د پی ٹی آئی خلکو سره رابطه کې دی یا د 9 مئی چې کوم واقعات چې وو په هغې باندې هم د فیض حمید مشورې په کار زما په خیال دغه سیز ډېر کمزورې دی دوه درې ډېر اهم پوائنټونه دي یو خدا دی چکلا اسمبلی سے بارمی چیف جوڑے دو نو کم خلق چی پو ویٹنگ لسٹ کی آرمی چیف جوڑے دو دپارا پاگ کی اوپر حمید ہوں پاگ کی جنرل نعمان ہوں اور نور کسان ہوں کیا وہی دغا میٹنگ گنا پو اسلام آباد اور پینڈے کی کڑو
شاہ وید مراد سے پتا سو عبداللہ مومن سے باور دی جنو شانو تا اغم اشارہ وکلا ستاسو دا ټول پاکستان کی پا سیاست نظر ساتی اور باندی تبصرام کوئی پا خپل ٹویٹونم کوئی او دا هر څه کوری ستاسو په خیال باندې خبره ډیره جوړه ده یعنی چې کوم په پرسیډیس کې خبره شوې ده چې ټاپ سیټي ده یو دغه مالک نیولې دی په هغه بیا مقدمه وا بیا سپریم کورټ ته لاړو بیا سپریم کورټ او پوښتنه وویل چې دا فیض احمد باندې تور دی تاسو خپل انکوایری وکړي بیا هغه انکوایری وسوله اوس فوج وایي چې هغه انکوایری مو وکړه هغه کې دا معلومه شو چې د ټاپ سیټي کوم مالک هغه د زورولې بیا ورسره دومره خبره ډیره په طریقه کړې ده خو هغه ډیره واضح کړې نه ده چې د ریټایرمنت وروسته کوم قانون راځي په سرګرمیو کې ده لاسو نو ستاسو په خیال باندې دا خبره هم دومره ساده ده کنه ډیره ژوره ده
دا خبره دومره ساده هم نه ده هغه وجه دا ده چې کاکړ صاحب دا لاولې تور چې په کوم هغه لګیدل دا تر اوسه اوس نه دی لګیدلې دا د کال 2019 کې دا معاملہ شو د ټاپ سیټي چې کوم خبره کیږي نو هغه وخت نه واخله تر اوسه وہ کالو کے فوج درو خلاف سے کاروائی نہ کرا نو دری یو دا ہم با سوال کی گی چور دا کاروائی نہ شو نو دا یو ڈیرا مهم خبر وا چ اگ وقت دا فوج دا کم دا استخباراتی چ کم زمون دا مشرو اگ وقت دا ڈی جی سی او ڈی جی ایس ائی نو جس وقت دا معاملہ شو پ ایف 11 سیکٹر کی دا کاروائی دو کڑی او پ کور چاپا ور شو او اخو نے اگ گس سی ڈی اگے واکڑی یا وخغه کس بوته یو د کوم ټاپ سیټي معاملہ دا کوم من سپریم کورٹ هم چې د فوج ته ویډیو چې په دې کې تاسو کار کاروای کول شي نو اوس هم د پریس ریلیز کې هم دا لیکل دی دا چې آی ایس پی آر د فوج کوم بیان دی هغه دا خبره شوې ده چې په دا سپریم کورٹ دا کوم ډایریکشن او دا هدایت او دا مطابق موږ دا کاروای شروع کړ دا بیا دا هغه دویم برخه چې کومه دا چې په کوم کې دا لیکل دی چې دا په سیاسي معاملاتو کې ملوث وو چې سیاسي معاملات داسې خپل ریټایرمنٹ نه پس چې دوی هغه کې ملوث وو نو هغه معاملات چې دي هغه تاسو څنګه وې هغه پی ټی آی سره چې دي هغه سرګند شو او هغه هر چا ته پته ده چې دوی اوس وخت ریټایر کېدل هغه نه مخکې هم نو دا معاملات چې دا د لپاره مهمه ده چې دې کې به سوالونه راځي خلک به تپوس کوي چې پی ټی آی سره څه وخت کې په دوی حکومت کې وو او اوس وخت چې ڈی جی آئی ایس آئی او جنرل فیض احمد هغه وخت چې دی هغه باندې کاروائی ونه کیږي صرف د ریټایرمنٹ نه پس وره دا سوالونه چې کوم به عام سول سوسایټي او چې کوم دانشوران دي د ملک انټلیکچلز دي هغه به دا سوالونه تپوس کوي او اوس هم خلک پرون نه پس په سوشل میډیا خلک دغه شی تپوس کوي چې دا وره یو دومره په دې کې دومره لیټ شي وړي دومره وخت وړي لګېدلې چې دې کاروایی نه او د پریس ریلیز چې دا مبهم او چې دې واضح دې پر نه دي چې دې کې دوه مبرخه کې دا خبره لیکل شوې ده دا خبره خو اول لیکل کېدل په کارو ولې چې هغه وخت چې کوم تاسو د کان 2019 چې کوم معاملات ټاپ سیټي ولې هغه وخت کې مسکنډکټ منی هغه کسلا فوج نو استل پکارو په تاسو اوس دا سیاسي او دا ځان کې چې مکس کړ او دا خبره چې دا مخامخ کړه دا ته
هم خو اساس تاسو په خیال باندې زه بیا هم عبد الله مومن صاحب تر اجازه ما تاسو په خیال باندې دا اوس کوم عمل شوی دی یا دومره ابهام ولې پکې په پریس ریلیز کې ساتلې دي که کومه خبره چې کوم کارپوهان یا تاسو یا عبدالله مومند یا خلک چې د پاکستان د اقتدار د ایوان له دننو خبرو ځا خبر وي او هغه دا خبره کوي چې د تعلق په یو خود په ماضي کې له جنرال عاصم منیر سره د جنو مشرۍ باندې اختلافات او خلدي علاوه لکه په دې ابهام سره ولې دا خبره کوي چې له تحریک انصاف سره یو قسم تعلق
دا ابهام سره کاکر صاحب دغه وجه خبره کوي چې په دې وخت کې څوک چې د انکوایری کې یو دا انکوایری یا دا تفتیش یا تحقیق چې بهر راځي نو په دې کې د فوج دې وخت چې کوم حاضر سرویس چې کوم کسان دي دا هم نو راځي نو زمانه د خیال چې پاکستان د فوج به دا غواړي چې دا داسې قسم تفتیش وشي یا انکوایری وشي چې کوم کې بیا فیض احمد په پبلیکلی په عوامو کې دا خبره وکړي او عوامو کې مطلب دا دی چې پی ټی آی کې ډېر خلک اوس هم هغه لمني او د پی ٹی آئی چکم سربرا بانی چیئرمین چر عمران خان او د هغه نور کوم کسان دي او دا دا ته پوسټ پکای چې بیا صرف دری خلاف ولې کاروي ا خلکو خلاف ولې کاروي نه کیږي چې کوم د سر نور ملوث حکم دی وخت هم حاضر دی په فوج کې بل خبردار چې او دا غواړي بیا چې جنرال قمر جاوید باجوا چې کوم دا وخت فوج سربرا او د هغه خلاف هم کاروي کېدل په کار دي نو فوج بنه غواړي چې د هغه چې کوم سربرا چې ریټایر شو د هغه خلاف کاروي کیږي نو زما څوبر خیال نشي دا یو آی واش دی او دا صرف د نوم مخامخ کړ دی چې د خلکو د ویلو لپاره د عدلیې ده او د خلکو د کوم چې ګورنمنټ دی دوله سټیسفای کول لپاره دوله صرف یقین راوړل چې فوج خپل یو چې دنه چې کوم عمل دی اکاونټیبلټی د حساب هغه شروع کړی دی
شدا ډیره مهمه نقطه ده عبدالله ومن صاحب زه تاسو ته راوړم چکه جنرال فیض احمد باندې کوم الزامونه لګیدلې دي د ټاپ سیټي والا نو د ټاپ سیټي خوار کاغه الزام لګیدلې وی هغه کې خو د جنرال فیض احمد څومره سرګرمیانې دي ممکنه دا هغه په یو نتورک کې کار کوي او هغه نتورک سیاسيانم کېدلای شي ممکنه او هغه فوجانم کېدلای شي ولی یعنی یو نتورک کېدلای شي یو غټه شبکه کېدلای شي ولی یو فرد په نخ کېږي کنه ځکه چې د سر ونور خلګم وي نو دا دا ډیره مهمه نقطه ده تاسو په دې باندې سوایس
ډاکټر صاحب ډېره مننه ګوره د فیزمي خلاف چې کوم پرون ایف پی آر سټیټمنټ راغلی دی هغه ډېر سټریټیجیک دی هغه ډېر کیلکولیټډ دی چې دا په دغه سټیټمنټ کې مقصد هم دغه دی چې را صرف د فیزمي خلاف چې هغه کاروي وشي چې وایي مراد سے خبره وکړه چې هغه تا ڈی جی آئی سائن پر سیاست کے حساب سے لو مانے یا د دې سره سره نور چې کوم دغه ایکټیویټیز په توګه ڈی جی آئی سائن سیاسي خلق بجلونه کې چول یاد هغه ایکسترا ایکټیویټیز دي باقي منی ولی سزا نه کیږي باقي کې غټه نقطه دادا چې هغه وخت کې دغه پروجیکټ یو د پاکستان تیرې کې صاحب دا د فوج بتوري په خپل د فوج بتوري اداره دا پروجیکټ راوړل نو بچر ته د حمید خلاف دغه بتوري ڈی جی آئی سائن دغه کوم سیاسي ایکټیویټیز دي بدغه منی کې دغه خلاف کاروي کیږي نو خبره به بے صرف حمید پورې نه وځيږي پخوانی کور کمانڈر د پټی کور کمانڈر چې دنا ناصف کفور او جګا د ڈی جی آئی پی آر هم داغه خلاف هم به کاروي کوي ځکه چې داغه د فیض حمید نه زیات اکټیویټیز په پاکستان تحریک انصاف کې اوسنګه چې ما ویلي چې فیض حمید سره د دې ذاتی مسائل هم دي د موجوده آرمی چیف او باقي کې غټه مسله دا ده چې کله هغه آرمی چیف جوړې دو نو یو خو هغه د فوج کم هغه وخت کې په ویټنګ لیست کې سلور کور کمانډرز ابھی سره میٹنگ کول او بیا د آصف منیر موجوده ارمتی لار نیول دغه خبره هم نه صرف حکومت تراغلی وی بلکې دغه سیدونه فوج ته هم رپورٹ شوی یو دویمه اهم نقطه په دې کې دا چې کوم په نادره کې د آصف منیر سره موجوده ارمتی ډیټا چې کوم لیک شوی وا پاره کې هغه خلک پاره کې ملوث حکومت ته په زمید په نادره کې لګول نو دی وخت کې د فوج کوم کنسرن دی هغه دا نه دی هغه ځان حساب ته نه وړاندې کوي چې موږ کوم په سیاست کې حساب خستی دا یا یو د سیاسي جماعت دې هغه موږ الیکشن دې هغه د نور سیاسي جماعتونو نه پټ کو الیکشن کې مدان دی وګړه ګر ار ټي اس مو کې نو نو اوی بتوري ادارا ځان احتساب تن راوړي د دې په زمیت د کوم د ټاپ سيټي والا سکندل دې هغه د انډیویډوال سکندل دې او باقي کې زیات تر یو دوه د ایس ای چې کوم افسران دي دا غي نمونه یاد او وخت د رینجر چې کوم خلک دي دا غي نمونه خو فکر راشي چې هغه تبا تزاور کی یا باغو اوس په سرویس کې ډیسمس وکي خو نه دې کې دا چې په زمیت سره فل سکور هم سیټل کول دي مطلب د نقلي سکندل بدلا اخیستل دي یا داغه خلاف موجوده میچ خلاف کوم سازش شوی داغه حکومت هم خبرو او بل طرف ته فوج ری هغه ور آل د احتساب نه هم بچ کول دي او وی په چرته په زمیت ته بتوري ډی جی آی سی الیکشن پر ټاول مانی یا په سیاست کې ساخ خپل مانی سزا ور پېښوي یا د څه سټېټمنټ راغله وي نو دا بډیر نیک چګون وي اوس هم او وی دا غنی چیرې چرتا ڈی جی آئی ایس آئی جی په سیاست کی سالی آرمی چیف په سیاست کیا ایسالی اغا دا پروجیکٹ بروان یو ددی په هیڅ قسم احتساب چې دغه نه کیږي صرف د ټاپسن اغا صرف د حمید په لیمیټډ دی او صرف د شخص احتساب کیږي اغا هم دانه چې په حمید تخې انسان خو پرسنل سکور سیټل کولم په دې کې شامل دي
شادی کې عبد الله مومن صاحب تاسو ډېر مهمه نقطه او کوز دا سوال وړم وې مراد چې تاسو ته یعنی دې ځخه د عبدالله مومن له خبرو زیاده شکاري یا ځینې نور کارپوهانم دا خبره کوي چې چرته دا فکر کوي چې په فوج کې د احتساب عمل شروع شو او شروع له جنرال فیض حمید زاغو شو چې هغه په ځینو داسې کارونه کړی دي چې په کار د احتساب وشي کاغه په سیاسي عمل کې وي کاغه بیا یو څوک زورول تنگول او جیل یا ټارچر کول یا ارتوی خو په خیر روسه معلومه شي د فیض احمد موقف هم په کار دی چې مخې ته راسي چې هغه خپله څه وایي که تاسو ته معلوم وي هغه به هم تاسو بیا ووایسته خو البته یو خبره چې که چیرې دا د شخص وي نو پاکستان کې دا دومره لو خبره له دې جوړول چې یاره فوج کې به اوس بدلون راځي فوج کې به اوس په سیاسي عمل کې مداخله نه کوي نو دې زده ښکاري چې دا خو یو شخصي ځینې اختلافات شایي وي یا د وخت دپاره د یو خاص ګروپ دپاره یا د یو فرد دپاره ستاسو په خیال باندې دا یو لکه څنګه چې عبدالله مومن صاحب وایي سکور سیټل کول دي له چا سره خپل ذاتي شخصي لانجه چې دا هغه برابرول دي که څنګه
زتا پوهیگم چه د پاکستان چه کم معاشره دا پا دی که سیاسی گوندونه دی او که فوج دی که عام خلق دی دو که دا دیر مسئله دا چه یاو یو پرسنل سکور سیٹل گئی دا هو زتا خبره بلا خبر دا سوگه چه محکمه جاتی یا دا اداره جاتی یا انسٹیٹیوشن پا دن نا که سدا سه احتساب عمل روان دی یا احتساب عمل شروع شوه دی نزو دی سر اتفاق دل پر نلرم چه پا پاکستان کے تاسو گو رہے چې هغه تحریک انصاف چې کوم پرون پتیرا رز چې په حکومت کې وو هغه هغه چې موږ په یو پیج ریو اسټابلیشمنت سره یا فوج سره نو هغه وخت چې دی او د فوج بالکل ټیک ښکارې دو ولې چې جنرل فیض امید وو او جنرل قمر باجوا هغه سره وو نو نن چې دی هغه دا فوج غلط ښکاري ولې چې هغه موږ حکومت کې نه وو دغه سه چې زمونږ چې کوم دی وخت چې کوم په حکومت کې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه دا وایي چې فوج بالکل ټیک دی خو پرون چې په تیر رز چې وخت کیس وخت کې فوج تحریک انصاف او هغه په یو پیج نو هغه وایي چې فوج دی غلط دی خراب دی او دا په سیاسي معاملاتو کې مداخلت کوي نو زه دا پوهیږم چې دې لپاره څه دغه نشته څه اصول نشته زموږ په معاشره کې زموږ په ملک کې سیاسي ګوندونو کې په فوج کې په محکمه جاتی په توګه صدا سه اصول نشته چې کوم کې دا وایي چې بالکل دا شی روان دی او دا کدل پکار دی چې د ټول احتساب او اکاؤنٹیبلٹی بھی سیاسی سیاست کے مداخلت چلے اگر دا پکار خدا با آغ وقت کی گئی چھ سوخ کی دمر میچورٹی راشی سیاسی گندنوں کے او فوج لیڈرشپ کے چھ او دا ہوئی چھ دا ملک دے او دا ملک دے ملک کے دمر خلق اسی کی دری خلق و مفادات چھ دی اگر دیر ضروری دے معاشی خاص طور پر معاشی حالات چھ کم دی اگر دے بچکول دے پارا دخل کو دا نو زدا په هیګم چې دا څه اداره جاتی یا د محکمه جاتی مسله نه ده او دا پرسنل سکور سیټلنګ بنده خدا اسی بس خلکو ته بریو آی واش کوي خلکو د داخل غواړي چې خلک د وخت کې د فوج من تنقید ډیر زیات روان دي او خاص طور باندې پی ٹی آئی چې کم خلک دي کم په خلک په سوشل میډیا اکثریت کې دي او د وخت کې چې تاسو پته نه چې پاکستان معاشره چې سوشل میډیا باندې ډیر زیات ډیپینډنٹ تا پاغي باندې انحصار کوي د فوج چې هغه خپل څومره خبرې کوي د فوج د ترجمان رستنی دوا درې پریس کانفرنس چې دي هغه تقریبا د هغه 80% یا زیات حصہ چې هغه د سوشل میډیا خلاف وا او دا وجه دینا دا ښکاری چې او سوشل میډیا نه دین ډیر تنگ دی او سوشل میډیا مې ته پاکستان خلک چری اغون تنگ دی پاکستان د فوج نو هغه د وجه نه او صرف هغه خلکو لپاره مطمئن کول د لپاره چې کم خلک او سره لیک خوشاله دي فوج نه خوشاله دي 60% خلک دي 20% خلک دي کم کې چې اوس دا نون لیگ خلک هم دي او دا پیپلز پارټي خلک هم دي نو او هغه خوشاله ول د لپاره خپل هغه د کول د لپاره په سوشل میډیا باندې وا وا کول د لپاره چې موږ دا ډېر خطر وکړو هغه خلک دی وخت پرونه پس دا لګیا دی وګورئ چې فوج وړي خطر وکړو او ځان کې دنه چلے احتساب عمل شروع کړي دا کوئی هم داسې فقې لپاره دی
مننه وحید مراد صاحب او عبدالله مومن صاحب بل سوال دا دی چې د دې په سیاسي اړخ ته راشو کدا خبره چې کم فهم هلکو کې کېږي او په هر حال د دې او تصدیق پاک شکل کې نسته سړی په ویډیو شکل کې یا په اسنادو کې یا په بل باندې کې وکړای شي خو به هرال عمومي خبرې چې کوم خلک خبر دي ستاسو غوندي چې د فیض احمد په خوا خو به هرال ټول خلک مني چې له عمران خان سره چې کله هغه وزیر اعظم ملګری وو خو کله چې اعلی اقتدار لري شوی دی عمران خان جیل تللی دی او تاسو چې کوم خبرې یاد کی چې د آرمی چیف جوړېدل غوښتل واسي منیر بیا جوړ شو نو د دې وروسته چې اوس عمران خان د فوج خلاف سوی یا د فوج خلاف په سیاست کې پر رول باندې اختلاف کوي نو په داسې حالاتو کې آیا د فیض احمد داسې یو خبره شته چې په یو شکل نه شکل کې د تحریک انصاف سره نن سبا هم مرسته وکنه
ګوره یو خو دا خبره ده چې څنګه چې وایي مراد صاحب هم یو دا نقطه واضح کړل یو په داسې چې په دې پریس ریلیز کې د ریټایرمنت خبره راغلې چې د ریټایرمنت نه پس دا کوم آیا د ریټایرمنت نمبر کې چاغه کوم سي اکټیویټیز کړي دي هغه باندې وسته کاروي کوي هغه بنیادی وجه دا ده چې چرته دا خبره د ریټایرمنت نمبر کې دي صرف فیض حمید نه بلکې بیچنل باجوا بیچنل آصف خلک به دې پوزیشن کې راځي
خبره تاسو وکړه اوس نن سبا څوک داسې ویلای شي چې په رښتیا هم د فیض حامد له سیاست یا ریټایرمنټ وروسته چې کوم د فوج قانون دی د هغه خلاف ورزي کوي په داسې سرګرمۍ کې ساخي چې هغه په کار نه دی چې وایي د قانون له مخې
کاکر سے بیو خدا سیز دے چی داسیس کو ریپورٹڈ دے چی پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر سمیت دا دعوت ورکړل چې پاکستان تحریک انصاف کې شامل شه او فیض حمید چې دی هغه په پاکستان تحریک انصاف کې شاملېدو نه انکار کړو اوس دې حوالے سره چې کوم هغوی دا ویلې کېږي چې عمران خان سره یا د هغه نورو سیاسي لیډرانو سره هغه رابطه کې وو او هغه داسې میټنګونو کې حساب اخیستې ده جی اگے سر عمران خان تا مشوری ورکڑی یا موجودہ چکم دستور خلاف دا پاکستان تحریک انصاف فشار دے پاگی پشاب آنے فیض حمید دے اس دیا والی سرا ہوتا پوری دسی قسم تر اتنے دیر آگلی جی آگا تور چی دے آگا پو فیض حمید پانی وہ لے گی آیا فوج بخفل ادھے سے قسم چی انویسٹیگیشن کڑی دی جی دا آگے بدلہ کی قسم تا شوائد چی دی آگا مخی تر آگلی دی جی دا فیض حمید چی دے آگا دا خفل ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ دے چی کو کالا پوری بار ایکٹیویٹیز کی ایسا نالی آیا آگا جمرا دا غدی کنے جو وہ سب پوری دا خبر خوبے لے کی جرا آگا موجودہ چکم دا حالا جوڑ یا نو مائی دا غا جوڑ پدا وہ فیض حمید پانے تور لگی تیرا دا دا پاکستان تیری انصاف چی دے آگا دا انسٹیگیٹ کو جی دلاشا وہ چکلا دا نو مائی واقعات دوشو او آگا عمران خان جی کل پہلے پہ نکالا کہ میٹنگ ہو تو پاگی کی اگر فیض حمید نم نو اخیست ہے اگر دیوبل جرنل نم اخیست ہو جاگا وہ سم حاضر سرویس دے اگر داویلو جدی سڑی ماتوے جیتا پجیس کی ہو نو رہے دارا وانی دائمت ہو کا آگے بانی حملی ہو کا تا دا براو داگی پہ بدل کے جدے دار مچیب تما استفا جدا اگر پہ مکوارا وہ کله د نومای واقعیت څو د عمران خان د میټینګ کې دا خبره کړو چې دا جنرال چې دی هغه ز بلاک نوم په واتس اپ باندې هغه اوس مال رابطه نه راکړي هغه وخت هغه خان چې دی هغه د فیض حمید تم نه ورسته دی یو بل جنرال نه ورسته او په چې د فیض حمید په دې کې ملوث کی کوم سیاسي ډیوټیز کې دا د خان د فوج سره او د پوری د دې قسم د قاتل دی راغلی خدا خبره واضح ده چې هغه خان تیر انسان کې شامل دي نه انکار کړ
مننه عبد الله ومن صاحب او وحید مراد صاحب بل سوال دا دی چې دا خپل د پاکستان کې کوم حکومت دی د شهباز شریف په مشرۍ باندې دی دا د فیض احمد خلاف کاروایی کېدل دا د پاکستان چې کوم د مسلم لیگ ډېر لوی مشر دی وفاقي وزیر دی هغه هم دا وایي خواجه آصف چې تر اخره پورې کلا آرمی چیف مو جوړولې نو دی له موږ سره په رابطه کې وو جنرال فیض احمد چما د فوج مشرقی او بیا د ایدام وای چې نه هم مې واقعیت څه دی پاغه کې هم یعنی نه هم یغه واقعیت د کلی عمران خان ونه وسو نو د فوج پر تنصیباتو یا تاسیساتو باندې حمله وشوي او نو هغه کوم دی وای چې اشاره داسې دي چې فیض احمد دی ستاسو په خیال باندې کوم واکمن ون دی او خواجه آصف کوم خبره کوي دا اسی لده سره سیاسي بغض پر بنیاد کوي کنه تاسو واسه چې په دې کې څه وزن خبرو کې بيوي
زه چې درې تنظیم په ما یاده خبر تر ګورم خواجه آصف د پاکستان وزیر دفاع نو زه تاسو ګورم چې کوم هغه خبره در اوله خبره چې هغه من زه یقین کوم د آصف خواجه آصف چې هغه وای چې دا هغه وخت کې رابطو کې هو دا شهباز شریف یا د حکومت سره یا پی ڈی ایم سره او برخوا هغه چې پی ٹی آئی سره هم رابطو کې دې خبرو کې سره ډېر وزن دی برشته چې فیض حمید د شخصیت چې دی دی هغه به یو تجزیه کول پوزن هغه چې شروع نه دی هغه شخصیت داسې دی چې هغه یو ډبل کیم کول والا صحیح مانو کې کوم مونږ وو ورتا چې هغه یو ایجنٹ دی او یو سپای دی یو خفیہ اہلکار دی ایجنسی څنګه وی استخباراتی نو هغه هغه څه کې داسې ټول سره خپل رابطې ساتلې وی یعنی تاسو دا پوهې شئ چې یو وخت کې چې هغه د حکومت سره پی ڈی ایم حکومت سره هم رابطې وی او بل خوا د هغه سخت مخالفت کې عمران خان سره هم رابطې وی او دغه څه وخت کې عمران خان حکومت اخیر کې ختمېدو هغه وخت کې هغه هم په دواړو غاړو رابطو کې وو آ وقت اگر مطلب صرف داو چی اگر پٹو لو معاملوں کے زان ملوث ساتھی چکم فا کم غاڑیو گٹ لانو اگر آخوازی چې هغه ته بوې زغت اثر یې ما دغه سره عمران خان سره او شهباز شریف حکومت سره او جنرال باجوا سره هم په او خپل انسټیټیوشن کې خپل په ادارا کې محکمه کې فوج کې هم داسې رابطو کې او د اهم پوزیشن کې لیکن بل خبره چې کوم خو هغه چې موږ ګورو چې هغه سره دویمه خبره چې کوم هغه دا نو مئی والا چې نو مئی چې کوم واقعیات دي زه نه پوهېږم چې هغه کې د فیض احمد سره داسې لاس د نو مئی په معاملات کې زه دا پوهېږم چې دا خواجه آصف چې دی هغه صرف د فوج دی وخت کې چې کوم کې عادت چې کوم خبره کول غواړي یا هغه خبره چې کوم هغه نشي کولی یا دوی خپل غاڼه د نون لیگ یا پیپلز پارټي چې کوم غواړي چې د فوج او د هغې پی ټی ایچ کوم مخالفت دی هغه دغه صرف پاتې کېږي او زیاتېږي د رسته رضا نو هغه کې کېدای شي دا خبره کوي بل خو چې تاسو کوم خبره کړې وه د پی ټی آی او دغه نو هغه کې د پی ټی آی سره لیډرشپ تر اوسه پورې دا خبره کوله چې فیض احمد هغه سره په واتس اپ رابطو کې وو او په وروستنۍ هفته کې هم داسې یو د پی ټی آی داسې یو کس سره زموږ خبره شوې وه چې هغه وایي چې موږ هم دې دې تنګي دې سره چې دا وایي چې دا وکړي او هغه وکړي او دغه سي په دغه کې د عمران خان سره په ملاقات کې اډیالا جیل کې د پی ټی آی یو لیډر هغه ته وایي چې فیض احمد موږ په ډېر زیات تنګړي یو نو موږ دې سره څه وکړو نو هغه وی تاسو خپل چې بارس کوم معاملات وګوره باغی کې دغه نو ډیر خلک بیا فیض احمد بلاک کو یاد یاغه ته واتس اپ راپتو جواب نه ورپو
مننه وید مراد سے بل سوال عبد الله مومن صاحب دا دی چې د ټولو کیسو ته پکتو خپل ځینې خلک دا فکر کوي ځکه چې پاکستان کې خدای وشم د دستاویزي ثبوت پیدا کول ګران وی او زموږ میډیا او جرنالستانو ته دا خبره بیا په تصدیق کولم ګران وی او په کار دی ومني سي سرچو پورتا سره ثبوت او دغه نوی حکم خلک سي د اقتدار څخه میوانونه دی پاغو په داخل باندې خبر دی ځینې خلک دا فکر کوي چې جرنل فیض حمید دانی ول کېدل دا هم ښکارا کوي چې د جرنل فیض حمید له هغه خلکو سره رابطه وي چې کم په فوج کې دننه نن هم دی او هغه لاس منیر سره یو شکل نه شکل کې اختلافات سته نو آیا په فوج کې په داخل کې دا یو اختلافات ښکارا کوي کنه دا هسي چې بار کم خلک کوي دا هسي یو افاوی دی یا ګنګوسی دی
ګوره کاغذ سے یو بدی کی بنیادی نقطہ دا تاسو کوم سوال نه پال کې چیر تاسو پوری ریالیټی شته دا ریالیټی او دا کلیر اس دا دے چې دا خلک فیض حمید نه دي بلکې دا خلک د پاکستان تحریک انصاف سره یو لگاو یو مینه لري او دا یو وجه ده چې دا خلک چې دي هغه نه صرف بس بیان کړي بلکې د دینه برا په کرنل او بریګیډیر لیول باندې بس د دې ثبوتونه وو چې په هغه باندې په پاکستان میډیا کې مطلب دې سره هغه خبرونه نه چلے دلې سره کې اثرات هم ډېر خطرناک او دلته هغه خبره زلک په اشارو کې کول غواړم موقع دا وو چې په تیرو څو میاشتو کې د موجوده سیاسي افسران شته دي چې هغه پابندي باندې د پاس دو پابندي لګول شوې ده او دا پاسپورت چې دی پاسپورت نه چې دی هغه بلیک لیست شي وي بنیادی طور چې کله موږ هغه خلکو نه دغه د واکمنو ته پوسټ کوچا دی بنیادی وجه څه ده او وی دا جواب وو چې دا خلک دا پوسټ کې دي هغه ګروپ دا وی نمونه نو فلای لیست کې نو بلکې دا وی د کور والے نمونه هم په نو فلای لیست کې دا دی لار عمر نو فلای لیست دې سره سره دنه دا مطلب دا ډایرکټلی د پیسو د انسان د پاکستان تحریک انصاف سملا ورسې بي جي او په سمیت په دایمن ایر کار کړي دي اخر کو سات پرابطه کی دي او دغه اسی چې هغه هغه استعمالي د دې شک نشته چې دنا سیم په دیشته د عمران خان سره او ګروپ دمر پاور فل نخ کاری چې هغه به د فوج یا د کم چې د پی اجلاس نه کیږي یا د ویش کوم پالیسی دا چې په هغه باندې اثر انداز هغه دې خلاف کاروایي نه شروع کړي دي د دې مخکې په تاسو پرې بدري کسان کوټ مارشل جان چې هغه او به دنه په هغه باندې ډیر سخت نظر دي او په دغه خطر باندې کې چې دا خلک بار ته ونه تختی به څه څه قسم کوئی د بارا څه ملایمه جوړ نه کی د خلکو پاسپورت نه هم بلاک کړي دي
مننه عبد الله عمر صاحب ما غړی تکتل وخت تم دومره وېد مراد صاحب زما سوال کولې خو هغه د وخت د کمیله وجه نشم کولای بهرال تاسو دواړو په دې بحث کې برخه واخیسته عبد الله عمر صاحب تاسو او وېد مراد صاحب تاسو ډیره مننه شو وخت او شروات خدای پامن داود مشال ترانه لاندې چې پکې مو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خواني مشر جنرال فیض حمید نیول کېدل او دغه پروسه د پوځي عدالت لاري مقدمه شروع کولو بلابې لړخونه له خبريالانو او شنونکو وحید مراد او عبدالله مومن سره چړل بحث په دې ځای پای ته رسیږي. تاسو کولای سي چې دا بحث د مشال ریډیو باندې واوري او سره سره پر فیسبوک او ویب پاڼه باندې وګوري. ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړي. په مخبشه
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.